اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو د ازادي راډیو د دې سات خبرونه خبری خبرونه د خبرونو او رپورټونو لرو د خبرونو مترپینځو بجو ده. تاسو زموږ ژغ راډیو او زموږ د انټرنیټ په پاڼه باندې اوریدلای شئ. که ازادي راډیو پر انټرنیټ اوریدل غواړئ زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. نن د پنجشنبې ورځ ده، د اسد یا د زمري د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست له 14 سره برابر ده. په کابل کې پرونی حمله باندې رپورټ درته لرو او د پرونی حمله په ارتباط هم نوې جزئیات راسره رسوي چې هغه به هم درسره شریک کړو. خو اول به ورسو عصمت ساروان د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت پر روزنیز مرکز د حملې دوه عاملان وژل شوي دي. د پولي چرخي د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. څه باندې 320 امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حمله دوه عاملان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویندوی نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په ډزو دوه حمله کوونکي وژل شوي، خو د یوه یا دوو نورو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي.
تعداد مهاجمین گمان میره که از 3 تا 4 نفر باشه.
گمان کیږي چې د حمله کوونکو شمیر 3 یا 4 تنه وي. د هغو 2 تنه زموږ د ځانګړو ځواکونو له لوري وشل شوي. یو یا 2 تنه د یوې نیمکاره ودانۍ په 4 منزل کې لا هم مقاومت کوي. تر اوسه پورې د دې حمله په نتیجه کې ملکیانو یا امنیتي ځواکونو ته د مرجوب لپاره اړه څه نه دی ویل شوي. د کابل د دشتي برچی د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 50 تنو ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا دا حمله وغندله او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالی تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشري هم دا برید وغنده او پر دې خواشینی څرګنده کړه چې په افغانستان کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشتي برچی کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی او په اعماق ویبپاڼه کې دا اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دې حملې د غندنې ترڅنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي خبره کړې. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پلو چرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. په پلو چرخي محبس کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر بندیانو د محبس پر شرایطو د اعتراض لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی و، خو د کورنۍ چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال حلیم کوهستاني نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب پای ته رسیدلی دی. د یوې پرون ماشام 6 بجې د دوی اعتصاب ختم شو. اوس کومه ستونزه نشته. څو تنو بندیانو د تلیفون له لارې ادا کړې و چې د اعتصاب له کبله څو تنه بندیان مړه شوي او د نورو روغتیایي حالت نازک دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څه باندې 320 امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. ښاغلی ټرمپ رسنۍ د جعلي خبرونو په خپرولو تورنی کړي او ویلي دي چې خبریالان د امریکا د خلکو دښمنان دي. په دې موضوع د سرمقالو د لیکلو غوښتنه باسټن ګلوب ورځپاڼې کړې وه. نیویارک ټایمز او نورو ورځپاڼو یې ملاتړ وکړ. د باسټن ګلوب ورځپاڼې کتونکي پلاوي د چهارشنبه په ورځ په یوه لیکنه کې ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې پر رسنیو پرلپسې ورغورځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي، پا پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله او ویویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنایسل په واده کې برخه واخلي.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. اوریدونکو په دې خبرونه کې به د کابل د نننۍ حملې په اړه معلومات ترلاسه کړئ او همداراز ورجو غزنی ته او هلته به د جګړې د وحشت په اړه د خلکو خبرې واورئ.
موږ مارکیټ ټول وسته تلور پنځه منځله مارکیټ تلور پنځه ګودامونه هر سړی درلوده یا یو دکان درلود.
په دې خبرونه کې به د کابل او په شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د یو څارونکو سره خبري وکړو.
دا جنگ ګټونکی نه لري. دا جنگ کته سو وایي چې حکومت به ډیر قوي شي او طالبان
به په دې خبرونه کې به واوري چې د سره صلیب نړیوال سازمان وایي له وسوالو طالبانو سره خبري کوي او غواړي چې د خپل مامورینو لپاره امنیتي تضمین ترلاسه کړي. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې یو یې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې له سازمان یونیسف سره د ازادي راډیو ګټ پروګرام دی او بل هم کور کلی. نو که دې پروګرامونو علاقه مندان یاست تر اخره را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو نن په خبرونه کې واردل چې د کابل په قلای وزیر سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر تعلیمي مرکز باندې حمله سوي. دوه حمله کوونکي د امنیتي چارواکو په وینا وژل سوي دي، خو داسې ګڼل کیږي چې یو یا دوه کسان لا هم ژوند دي او په هغه ودانۍ کې چې دوی ورننوتي دي پټ یو لاغه ځای مقاومت کوي. د ازادي راډیو خبريال سیمه تللی او هڅه کوي چې د سره په تماس کې سوز مش خبريال په قلای وزیر سیمه کې وو ترڅو دا وضعیت لنجدې وڅاري، خو فکر کوم چې مشکلات لرو وروسته به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. خو وربسو سملاسي خپل همکار رحمت افغان ته. رحمت افغان په کابل کې په دشتي برچي کې په پرونی حمله باندې رپورت لري.
د کابل امنیه قومندانې وایي چې دښمن جنگی تکتیکونه بدل کړي او هڅه کوي چې په خلکو کې د ویری او کرکې خپرولو په هدف په خوونیزو مرکزونو، جماعتونو او تکیخانو حمله وکړي. د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول حمله د مخنیوي لپاره ځانګړي او تازه پلانونه چمتو سوي او د عملی کېدو لپاره کار روان دي. نو موري وویل چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي.
تروس پوری دا چلنې نه دی بشپړې شوې. نور کشفی او شخباتي بلشنه په دې اړه چلنې کوي، خو هغه څه چې په ورایره د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دینی او اوسېي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو په منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا مهمه نه ده چې کومې ډلې خو په ټوله کې برید تر روسي برید او په اړه زموږ جدي چلنې روانې دي. تر څو پورې دغه چلنې بشپړې شي نور زیات به له رسنیو سره شریک.
تیر مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې یو انتحاري حمله کوونکی د کابل د 13 امنیتي حفظې اړوند د دشت برچي په سیمه کې د موعود خوونیز مرکز کې په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچول چې د امنیتي چارواکو په وینا 30 کسان پکې ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په ځان نه دی منلی او طالبانو هم پکې خپل لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې ډېر ځله داش ډلې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او د غونډو مرکزونه په نښه کړي دي. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې او دا یوه بې رحمه او کرکړنه تروریستي حمله بللې ده. امنیت شورا ویلي د داشان حمله له عاملینو تنظیمونکو او مالی تمویلونکو سره باید حساب وسی او عدالت را کاګل سی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشر هم دغه حمله غندلې او په دې اړه خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستر قربانیان ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د اهل تشیع په یو جماعت کې په دوو انتحاري حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له حکومته غواړي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره استخباراتي هڅې زیاتې کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولې دولت په دې ونو توانېده چې دغه پیښو مخه ونیسي؟ یقینا دغه ته یو څه پولیس یا امنیتي یا کشفي ارګانونه په دغه مراکز او چې هغه تعلیمي مراکز دي یو ځواکونه وي. ولې متاسفانه دولت په خپلو داخلي مشکلاتو کې غرق دی او
د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې له دې وړاندې دې ته ورته یو شمېر انتحاري حملې شنډې کړي او کم حمله کوونکي توانېدلي چې هدف ته ځان ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسې د رحمت افغان رپورټ واورئ چې په کابل کې د پرونی حملې په اړه یې جوړ کړی و. په د داعش ډلې د اماق په نوم پر ویبپاڼه باندې چې دغې ډلې ته منصوبه بلل کېږي ویلي دي چې پرونۍ حمله په دشتې برچه کې دوی کړې ده. اوس ورځو د خپل بل همکار ته ابراهیم صافی په قلای وزیر کې د نننۍ حملې د څارنې لپاره سیمې ته تللی دی. ابراهیم، ستړی مسې او که اورېدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ، د حمله ادامه لري او په شاوخوا سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه جلالزی سر تاسو د مادي رادیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لا هم په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د یو شمېر امنیتي سرچینو په خبره ویل کیږي چې یو حمله کوونکی لا هم ژوندی پاتې او د همدغه نیمه جوړې شوې ودانۍ په اخري پوړ کې دی او له هغه ځای په افغان امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. اوس سیمه کې لا هم امنیتي ځواکونه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. سیمه کلابند ده او دوی وایي چې په کم وخت کې به دغه بریدګر له منځه یوسي. دا هغه وروستي جزئیاتو ساده جزئیات ان شاء الله په راتلونکي خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک
وو. ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ همکار ابراهیم صافی وو له کمی منطقې چې نن هلته حمله سوې ده په کابل کې، د هغه ځای رپورټ وړاندې کوو. تاسو کولای سئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې په دې ارتباط نور کوم معلومات چې رارسېدل ترلاسه کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. زموږ همکار حبیب رحمان تحسیر په غزنی کې بازار ته وتلی دی او د غزنی په بازار کې د نن ورځې د وضعیت په اړه یو رپورټ را استولای دی. حبیب رحمان تاثیر په خپل رپورټ کې وایي چې په غزنی کې ډیر زیات مارکیټونه سوځېدلي دي او خلکو ته ډیر مالی تاوان رسیدلی دی.
زه دا وخت غزنی ښار په بازار سیمه کې ولاړ یم. ډیری خلک په مارکیټونو کې له سوځېدلو دوکانونو څخه د سوځېدلو توکیو پاتې شونې راباسي، خو د ځینو مارکیټونو او د مارکیټونو له تایخانو څخه لا هم نری نری لوګي خېږي. د ډیری مارکیټونو دوکانونو تورې او همجنې خولې نیولې دي، خو ځینې دوکانداران بیا د خپلو دوکانونو له ماتو او رچیرې شیشو څخه وارخطا نظر د باندې راګوري. په دغه سوځېدلو دوکانونو کې ډیری د اخترېزو توکو لکه درختونو، ګوټونو، خولیو، ښځینه ګنډلو کالو، د ماشومانو ګارمنټس، بنګړو او داسې نور دي. خو د دې تر څنګ د نورو اړتیایي شیانو دوکانونه هم پکې شامل دي. که په اومه ورځ هم د ښار ډیری خلک د دغه دوکانونو نندارې ته راځي او لاس تر ډډې ورته ولاړ وي، خو متاثره سوي خلک یوازې فریاد کوي او وایي نور یې هیڅ وس نه رسیږي. دغه خلک په ډک ستوري او سترو سترګو ازادي راډیو ته د زړه خواله کوي، له دولت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د سویو زیانونو په بدل کې مرستې وکړي.
سلام علیکم. اول د جمهور ته سلامونه وایم. موږ مارکیټ ټول وسته تلور پنځه منزله مارکیټ وو، تلور پنځه ګودامونه هر سړی درلود، یو یو دکان درلود. وسه اروپین نه لري، که څه قرضې تللی دي، کتابچې تللی دي، هغه هم ټول ختمې شو. موږ له جمهور نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي.
دا خلک ټول در بدر سور مالونه یو سور واره سو کورو کې زخمیان سره باید کومک سره وکړو. ته په کلاته
د حکومت نه زه دا غوښتنه کوم چې د خدای په لیاز باندې د موږ سره مکمل کومک وکړو. موږ ته خپل شایرو
دولت د موږ کومانس کې باید اوس دلته داسې همکاري کې موږ سره کومک سرمایه مو لال زندگی مو لال دکان مو هر اخیستل ترات د دکانداري نه موږ نور هیڅ شای نه لرو. دا
ما په خپل 15 د اسلکا څلويخ لکر په برسيره چت وسوځاله او کته پاته ده. د حکومت چې موږ دا غوښتنه ده چې د دوخل غوسره یو همکاري وکړي او دغه وکړي ټول ولا دربه درسو
موږ مالونه مالونه ټول وسونو چې شای پاته نه دي. نو دولت چې موږ دا خوښ کوو موږ سره کومک وکړي.
هر څه په سر پورته کارزاره ده په شته غټو خلکو چکوول اجرانو چکوول کومندانانو چکوول والیانو چکوول چې موږ د خپل په هر توګه باندې په هر کمانی مو سره یو مشکت وکړي. اته مجبور یو چې کلار نه ورکه ده کده مسیران د کابل والا مسیران ته رئیسانه باندې کاکو کوم سره همکاري وکړي. اوس باید موږ د ټول مسیران له لګل غزل او خپل ونه ستر اشرف غنی ستر خو دې مونږ دلته ټول کوم خوښ وال شي چې موږ همکاري وکړي.
دا د غزنی شهر د هغه خلکو فریادونه دي چې د تیرې پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو په غزنی شهر له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل چې جګړه شهر ته ننوته او په ترڅ کې په ښار کې دولسي خلکو تر لسو پورې مارکیټونه سلګونه دوکانونه په سوونو ریړیو او په سلګونو د لیلامي غرفو د سختې جګړې له امله اور واخیست.
تاسی از مشتا همکار حبیب رحمان تاثیر رپورت ها ورید لغزنی. تاسی غزنی در شهر دیش میر دکاندارانو خبری وابریده چه وای دیر زیاد مالی تاوان ورترسی دلیده. سمر همکار وای چه در غزنی شهر در بدلی مارکیت سوزی دلیده. در ازادی رادیو پروی پانه بندی در ویدیوی رپورت هم تاسی کتلیسی در ازادی رادیو تورسی. سمر همکار ابراهیم صافی پرون غزنی تتلی و پا غزنی کیو او حال تی ایو ویدیوی رپورټ جوړ کړی د غزنی شهر په وضعیت باندې د چې خلک څه وایي. نو تاسې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. تاسې به هلته دا ویډیوي رپورټ هم وګورئ. زما بل همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د غروسیو حملو او چاودنو ته په کتنه د امنیتي چارو له یوه کتونکي محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې ده او له ښاغلي مجاهد یې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د دې مخنیوی بالاخره څنګه وسي.
بدون شک د افغانستان ولس کله صلح ترانیز کیږي او د صلح خبرې روانېږي. کوم وخت چې طالبانو مشران د دې وادي د امریکایانو سره کوي او بلاخره ازبکستان ته ځي د پاکستان د خارجه وزیر سره ملاقاتونه کوي. دا پیښې رانږدې کیږي چې خلک سره یو موټی سي او بلاخره افغانستان کې صلح او ثبات راسي. متاسفانه د افغانستان دښمنان او هغه استخباراتي کړۍ چې په منطقه او فرا منطقه او په غټو قدرتو کې په دې کې شامل دي هغوی په یو نحو نه په یو نحو افغانستان کې جنگ ته لمن وي. بالاخره دا جنگ تازه ساتي څو افغانان تباسي. تاسو بلدلی په دا درې هفتو کې په افغانستان کې تقریبا مجموعي تر درې زره زیات انسانان دلته د بینه تللي دي. څه د طالب د خوا ده او څه د حکومت د خوا څه ملکي خلک دي. دا درې واړه طرفه ټول افغانان دي. دا جنگ اصلا د افغانانو نه دی. دا جنگ په افغانانو تپل شوی دی او د افغانانو د قربانی اخلي. د ما هیله د افغانستان د ولس نه داده چې د جنگ ته باید نه وي کنه. دا جنگ دوی تبا کوي او علتونه همدغه علت دی چې کم کسان شاید په دننه حکومت کې داسې کړی د طالبانو په مشرانو کې داسې کړی او په منطقه او د استخباراتي کړی چې دا د افغانستان د جنگ نه نفوري د افغانستان د معدنو قاچاق نه نفوري د افغانستان د مخدره توکو د قاچاق نه نفوري نو دا جنگ تلمن وي.
مجاهد صاحب اصلي د زوف نقطه ساس په نظر باندې کوم یو ده؟ اصلا زمونږ امنیتي ځواکونه کمزوري دي یا وسلوال مخالفین د تیر په پرتله باندې پیاوړي شوي دي چې دغه سر په سر حمله صورت نیسي؟ اصلا ساس په فکر ساس په نظر باندې چې د زوف نقطه د کمزوري نقطه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بدون شک هم په افغانستان په امنیتی ځواکونه کې ضعف سته، اشتباهات سته، هم په طالبانو کې بعضی اشتباهات سته او د جنگ تازه ساتلو لپاره هم د حکومتي کشفي او استخباراتي نهادو کې ضعف سته دی چې دې مخنیوي نسي کولای. اما زه فکر نه کوم چې دا ډېرې خطرناکې بعضی خطرناکې حملې چې په غوږ کې ملکي کسان ډېر تلف کیږي دا په دې کې د طالبانو لاس دي. په دې کې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي تقریبا تر شلو زیاته چې د بین المللي حمایت ځان سره لري او هغه ته افغانان ارزښ لري. و اما جنگ د حل لار نه ده، دا جنگ چې طالبان هم کوي، طالبان هم دا جنگ ګټه نه کوي. تاسو ولیدئ د غزنی جنگ طالب ته څه ګټه وکړه؟ غزنی په اور کې وسوځي، د 50 میلیون ډالر نه زیات عام وګړو ته زیان ورسېد، مړي په سرکو کې سپي وخواړه. څه د طالب و څه د دولتي خلکو څه د ملکي ښار ور واخیستې، بیرته طالب په شان اړه.
مجاهد صاحب، اوس نو ستاسو په نظر باندې څه کول پکار دي حکومت ته، امنیتي ارګانونو ته، چې د دغه ډول مسلسلو حملو مخنیوي لږ تر لږه وشي او د خلکو ژوند خوندي شي؟
زه به داسې ووایم چې په مجموع کې نه حکومت د دې توان لري او نه طالب لري او نه امریکایان. دا جنگ ګټونکی نه لري. دا جنگ که تاسو ووایئ چې حکومت به ډېر قوي شي او طالبان به بېخي په افغانستان کې نابود کړي، دا هم یو محال خبره ده، دا ممکنه نه ده. د ما د حل لاره پیشنهاد اول دا دي افغان وګړي په صفت چې دواړه جناوې دي باید خپل من سره جوړ شي، دې مشکل ته د پای ټکی کېږدي، د افغانستان ولس سره جوړ شي. زه فکر نه کوم چې حکومت دونه قوي شي چې دا ټول افغانستان بېرته په لاس راوړي او د دې حملو نه مخنیوی وکړي، او دا فکر نه کوم چې طالبان به په جنګ باندې وکولی شي تمام افغانستان به ونیسي. بنان جنګ ګټونکی نه لري، دلته د حل لاره نه ده. بیا هم حکومت مکلفه دی، ځکه حکومت دی دغه وطن وګړي دوی ته رایه ورکړي ده، ټولنه دوی سره ولاړه ده، دوی سره کومکونه کېږي، دوی ته امکانات ورکول کېږي. دغه امکانات باید په سمه توګه په کار واچول شي. حد اقل که د طالب ساحه نیوای نه شي، د خپل ساحې نه هغه کسان چې دوی په ساحه کې ژوند کوي د هغو د مال او سرو ځان نه باید دفاع وکړي او قوي کمربندونه ایجاد کړي او پرېنه دي چې انتحار او انفجار به دننه په غټو ښارو کې وشي.
په تاسو په افغانستان کې د امنیتي چارو لای و څارونکي محمد ګل مجاهد سره از مدام کار اکرام لای کرام مره کار ویده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او د سر صلیب نړیوال سازمان ویلی دی چې دوی په افغانستان کې د خپل همکارانو د امنیت تضمین لپاره له طالبانو سره د خبرو له لارې د مسلې د حل هڅه کوي. وسلوالو طالبانو پرون یو بیان خپور کړ، ویل چې د سر صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې هغو زیاتو سلګونو بندیانو ته چې د دوی په وینا مرستې ته یې اړتیا درلوده، نه په صحي او نه په حقوقي برخه کې مرسته کړې ده، نو له دې امله هغه امنیتي ضمانت چې دوی د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی و هغه له منځه وړي. وسلوالو طالبانو دا هم ویلي و چې دوی به تر هغو چې د سره صلیب نړیوال سازمان خپل کړوړه بدل نه کړي، د هغوی کارکوونکو ته امنیتي ضمانت نه ورکوي. د یادونې وړ ده چې په 2010 کال کې په ټول افغانستان کې د سره صلیب زیات شمېر همکاران وژل شوي هم وو. اوس په کابل کې زما همکار یوسف خان زدران د سره صلیب د نړیوال سازمان له ویاندې سره خبرې کړې دي او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبان په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه د سره صلیب په بېتفاوتۍ انتقاد وکړ، د کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. د یادې کمیټې ویاند رویا موسوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب کمیټه وخت په وخت له زندانیانو څخه لیدنه کوي، خو د یو بې پرې بنسټ په توګه دوی کولی شي یوازې د زندانیانو سره بشري چلند وڅېړي او ورسره مرستې وکړي.
هڅه کوو چې غیر جانبداري او بېطرفي زمونږ سره حفظ کوو. په همدې خاطر زمونږ لاست کتنه په زندان کې هغه 14 اګست و چې زمونږ همکار په زندان کې لیدنه کتنه کوو. هدف دا ده چې مونږ خپل مطمئن شو چې له زندانیان سره د انساني اساسي
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې په پلچرخي کې د زندانیانو د اعتصاب په اړوند د سره صلیب کمیټې پر نه پاملرنې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې راغلي د زندانیانو له بشري حقونو ملاتړ د سره صلیب دنده ده چې هیڅ پاملرنه یې ورته نه ده کړې. طالبان ویلی لسر صلیب سره امنیتی ژمنه لغوه کړي او نور د هغوی د ځان او مال د امنیت ضمانت نه کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په دې اړه تر اوسه د دوی دریځ نه دی بدل شوی. د سر صلیب کمیټه په دې اړه چې له دغې انتقاد وروسته یې مرستې بندې کړې کنه څه نه وایي، خو وایي هڅه کوي چې د خپل ماموریت له مخې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. دغه نه دولتي بشر دوستانه کمیټه له تیرو یو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې مهمه او عمده دنده یې د جنګ د قربانیانو درملنه او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې دي. د پلچرخي زندان زندانیانو د نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی او د خپل حقونو عملي کېدل غواړي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویه بنسټونو فعالیت مهم ګڼي. دیات کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
کله چې د دې نهاد دا کومکونه بندیږي طبعا هغه کسان چې د زیان په جګړو کې دوی متضرر کېږي دوی بشر دوستانه خدمات ته لاسرسی نه پیدا کوي او باید جدي کېږي چې د ملکي تلفاتو کچه لوړ شي. هغه کسان چې خدمات ته ضرورت لري، درملنې ته ضرورت لري، متاسفانه دوی نشي کولی چې
دا درمل پیدا کیا. دی وی چې په جګړه کې ښکېلو خواو ته ښیي چې د بشر دوستانه مرستندویه بنسټونو فعالیت خوندي کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زمونږ د لوګر ولایت د درې سوالې لارې بندې دي. یو توره وړو په درې زره کلدارې او یو د نسوارو پولې په پنځوس کلدارې او یو کیلو پرپ دو سو کلدارې یو کیلو چای په دو سو کلدارې ډېر قیمته ده. وسلام
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه سره خبره کوم. زه د ګیزاب په ولسوالۍ کې دا یو دانه پل دی جوړ کړی دی حکومت اوس یې دوې پایې خان پیې شي دي چې کدارې وغوښته دی پر دا لوی هلمند باندې پروت دی مزد د نشکلو سره مخامخې ورو دغه حکومت مسته دغه پوزه کې هېڅ سره نه وي. السلام علیکم.
هلو زه کریم د پکتیکا یو سبقېله کواره د مشکل د کلی اوسېدونکی دا پیغام اشرف غني ته پرېږدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پرېږدم چې باید دا زموږ د خېلو مشکلو بند چې ده زمری کوټ بند هغه باید موږ ته وتړي جوړې چې بند نیمای تړله نیمای پاته ده چې خبر نه وي چې روپۍ چا یوړې بند چا نیمای چې پرېکو بندې وتړي دومره زیم به یې را ووځي یو دوه بیالی خو به یې خالي زیم را ووځي او رو بندې موږ لارم ډېر خرابه کړي په لار کښې بنده موږ دوره لرې تېرېږو خرمین ته چې موږ ځو. وسلام په احترام باید دا بند موږ ته جوړ شي. ازادۍ راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په پوره څلورم بجې به د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. زموږ خپرونې تر اوو بجو دي. که په دغه موج باندې پاتې سئ په پوره اوو بجو باندې به د امریکا غږ پښتو خپرونې پیل سي. او اوس به ورسو عصمت سروان یو په زړه پورې مطلب برابر کړئ.
د امریکا د جنوبی ویرجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره له یوې نوې ټکنالوژۍ کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژۍ پر اساس له خوندي شویو سمارت یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمه کیږي چې له دې سیستم څخه د امریکا د سش کال د کانګرس په منځ پړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ویرجینیا چارواکو په دې اړه په باسټن کې له واټس کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپله رایه وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او ثبت شوی رای په بلاکچین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي. له دې پروګرامه کار اخیستونکي رای ورکوونکي باید خپل عکس چې حکومت تایید کړی وي ثبت کړي او بیا د رای ورکولو په وخت پر خپل موبایل سیلفي ویډیو واخلي او ویلی شي. یاد پروګرام پخوانی عکس له دې ویډیو سره پرتله کوي او د رای ورکوونکي هویت یقیني کوي.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو د نن ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی سئ. دا خبرونه مو تر پنځو بجو ده. ورسته په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، د ازادي رادیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې خبرې پکې شوی، او د کور کلی پروګرام. دا پروګرامونه به ورسته راسي. اسمت ساروان د ازادي رادیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې دوه عاملان وژل شوي دي، خو لا هم یو یا دوه تنه په یوه نیمکاره ودانۍ کې مقاومت کوي. د کابل د دشتي برچې د پرونۍ حملې د تلفاتو شمیر 50 تر ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه پورې د دې جګړې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي په پلوچرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. په دې محبس کې څه باندې یو اونۍ پخوا اعتصاب پیل شوی و. چباندې درې سوه دیرش امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګووینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسي دي پر هغې اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. کرملین تایید کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي، او چین د سپوږمۍ لپاره یو نوی ستور بیړۍ نندارې ته وړاندې کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي.
اوس به حدیث پرتیس اقتصادي خبرونه اسپورتي خبرونه درته وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیایي جام په سیالیو کې افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې سیالي لري. د غلوبې په متحده عربی اماراتو کې د راروان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه پیلېږي. د آسیایي جام په دغه سیالیو کې پاکستان، هندوستان او د غوراوي پړاو څخه وروسته یو بل آسیایي لوبډله به بیا په ای ګروپ کې ځای لري. افغان لوبډله به د سپتمبر په 10 د سریلانکا او د همدې میاشتې په 20 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې میدان ته ښکته شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله څرګندوي چې له ایرلند سره د سیالۍ وروسته به افغان لوبډله دغه جام ته ښه چمتو وي. د کرکټ اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان کرکټ لوبډله سبا د ایرلند سره د سیالیو پر وړاندې هغه هیواد ته ځي. افغان لوبډله د اګست میاشتې له پیل راهیسې په انګلستان کې په تمریناتو بوخته وه. افغان لوبډلې په تمریناتي کمپ کې ځینو ځایي لوبډلو ته له ماتې ورکولو وروسته نن هلته خپل تمریناتي کمپ پای ته ورسوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریو یو ورځنیو او دریو شلوریزو سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له 20 نیټې پیلېږي. دغه سیالیو کوربتوب ایرلند کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هیواد ته راسته نشوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روانې اونۍ په پیل کې په دغه لوبه کې لوبیدونکي لوبغاړي اعلان کړي وو. د فوټبال د ملي لوبغاړو دا کاروان داسې وخت کابل ته راورسېد چې ټاکل شوې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په کابل کې د فلسطین د لوبډلې پر وړاندې دوستانه سیالي ترسره کړي. دا سیالۍ د روانې یکشنبې په ورځ ماښام 6:30 بجې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي.
اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده، خو مخکې تر دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو، لکه څنګه چې هره ورځ زموږ په خبرونو کې په اونیز پروګرامونه خپریږي، یو رپورټ لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې القاعده ډله فعالیت کوي، خو د افغانستان ځواکونه کولای سي چې د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي او ویځپي، او د دې لپاره د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
د القاعده ډلې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه ډله په افغانستان کې هم فعالیت لري خو دومره د اندېښنې وړ نه دی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د القاعده ډلې ډېری مشران وژلي او په راتلونکي کې به هم د دغه ډلې د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
افغانستان کې تر شلو او یو ویشتو تروریستي ګروپونه چې دې دلته فعالیت کوي. په دې کې مونږ د نړیوال او سیمه ییز او داخلي تروریستانو سره مخ یو. په نړیوال تروریزم کې القاعده ده چې هغه مخکې هم له طالبانو سره همکار و، اوس هم همکاري لري او دا وقت دی چې القاعده اوس هم دلته فعالیت لري.
د ښاغلي جاوید په خبره په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت لري خو تر ټولو جدي هغه طالبان دي چې عملاً له افغان حکومت سره جګړه کوي او نورو ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو په یو تازه خپور شوي راپور کې د القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې راغلي چې القاعده په یمن، سومالیا او افغانستان کې فعال حضور لري او د دغه هیوادونو د امنیت سربیره د نړۍ امنیت هم ګواښي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې القاعده ډله په بیلابیلو هیوادونو کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاري کوي او په افغانستان کې هم له طالبانو سره اړیکې لري. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم راغلي چې دا مهال د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پرتله القاعده د نړۍ د نیت لپاره غواخون کی تروریستي ډله ده. طالبانو تر اوسه دغه راپور د دې برخې په اړه چې ګوند القاعده له طالبانو سره اړیکې لري سند ویلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دغه ډلو مالی سرچینې وچې شي. د ولسی جرګې د هم منشیر فان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو باید فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه دغه مسؤلیت لري چې نه یوازې د قاعده طالبان زایشه هر څوک چې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو لپاره کار کوي فعالیت کوي د هغوی د ریښې د له منځه وړلو لپاره فعالیت وکړي او هغوی هغه د مالي سرچینو ځایونه پیدا کړي او هغه په هماغه ځای وشکي تر څو چې مالي سرچینې او استخباراتي ملاتړ د دوی ورک نشي تاسفانه دغه جګړه به دوام ولري.
د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي. د ښاغلي عارض په خبره افغانستان ته د اسامه بن لادن د زوی دراتک پاړه د یو شمېر راپورونو لخبرېدو سره سم دا ویره زیاته شوې چې ګواکې دغه ډله به خپلې چارې لا منسجمې او ګړندې کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نور په خبرونه کې دوه اونیس پروګرام لرو. د یونیسف ادارې د ازادي راډیو سره د کوچنیانو په حقونو باندې د پروګرامونو لړۍ پیل کړې ده چې په دې خبرونه کې به یې درته وړاندې کړو. همداراس د کور کلی پروګرام لرو خو تر هغه مخکې غواړم تاسو ټول ته یادونه وکړم چې که تاسو د غزنی په وضعیت باندې د خبرې دو سره علاقه لري نو تاسو زموږ په پانی ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام. زموږ همکار له غزنی یو ویډیویي رپورت جوړ کړی دی چې دغه ته زموږ پر ویب پانه باندې خبر شوی دی. همدارس د ازادي راډیو په افغانستان کې د توریزم د قربانیانو لپاره د هغوی د یاد لپاره او د هغوی د ژوند لپاره چې څومره معلومات تاسو درکولای شي په دې خاطر یو ځانګړي برخه لري د ویډیویي رپورټونو د څوک په نوم باندې دغه برخه ته ورسې او کولای شي چلته د هر یو وګړي چې ازادي راډیو ور باندې رپورت جوړ کړی چې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی یا په چاودنه کې د دوی د ژوند کیسه تاسو کتلای شئ چې دا وګړي څوک وو د دغو مړو شاته نور څومره کورنۍ پاتې دي څومره خلک او څومره کیسې. نو تاسو د ټول د پاره زموږ په پانی ته ورتلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام په یاد ولرئ چې زموږ خبرونه تر اوسه موجود دي. د ماښام او بیا په دغه موج باندې امریکا ژه پښتو خبرونه پیلوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساری ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ور باندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان پاکل معلومات راکړي چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره دا پیدا کیږي؟
ډیر شری یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده، طفولیت دوري یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د نه میاشتونه تر پنځه کالو اله لس کاله په افغانستان کې عمر ولري دای پراخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمینه مساعدیږي چې دغه ویروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
دا مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری یا سرخکان باندې اخته لرو؟
څوارلسوه شاوخوا.
کومه شمیره چې تاسو یاده کړه چې تقریبا څوارلسوه ماشومان په سرخکان باندې اخته و، که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناکه ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګ او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسین ته ورکړي، ولی ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري. نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کیږي، کله کله ګوندوالي سبب ګرځيږي، ضعیفه کیږي، د سوی تغذیه چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته وړي چې هغه بیا سبب د مرګ کیږي. دا ماشومان چې د معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر بری لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خدا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا بیا په سرخکان باندې اخته کیږي او مسله خداس به بل څه دي باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته شي؟
ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري، باید واکسین واخلي، هغه لازم عمر کې کچیر دا واکسین نه اخلي، موږ ویل چې دا یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنه په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خطه غزي خې اقتصاد خو خواړه برابر نشي کړی، ماشومان خوارځوا کې وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعده ده مداخله کی دا وایروس، وخت مداخله وکړه دا خپل بیا نورم دی معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمينه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ صحه، محیطي حفظ صحه دا ډیر رول لري چې ماشومان مونږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکان پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو تغذی او ضعیفي او حفظ صحه دا ډیر رول لري.
بله، دا کله چې یو ماشوم په سرخکان یا په شری باندې اخته کیږي کنه د دې علایم که تاسو وایي که د لیسې ځینې کورنۍ په دې ونه پوهیږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحله علایم دي، مثلا درېمه ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، ماشوم د زکام پشان یا د ریزش پشان باندې اراز لري، پوزه مثلا او برازي د سترګو نه وخ کی رازي، ماشوم نارام وي، ماشوم بی اشتیاقیږي. دا ابتدایي علایم دي چې موږ ته خبر راکړي چې درې ورځې تر پنځه ورځې پر دوام کی، او پسې مرحله یې چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې موږ وښه بغي کې په ماشوم باندې دانې راخیزي، هغه سری سری دانې چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینه، په ملا او د شاپنه او په لاسونو کې.
کله چې کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده کنه، اغه لومړنی کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخې ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا پشری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولی نور ماشومان سره په تماس کې نه ځکه دا ډیر زیاته ساري ده. د د پوزې، د ټوخي، د عدسه، د سترګو افرازه د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بیلوساتي تر یو اندازه پورې، دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي، ښه غذا ورته برابره کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایات ورته ورکړي، شیدې ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ یو اندازه ګرم خواړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خواړه نشي خوړلی. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړو کې مور باید ورته شیدې بار بار ورته ورکړي، تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځل ورته ډیره ورکړي، په وقفوي شکل باندې
بله دوا څه ورکی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درمل نه
څه تبان کچیرته هغه کی زمنګ خو توصیه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده چې ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارامه وي ژاړي خوراک نه کوي ناراحت وي دغه تداوی کی دغه په تداوی ورته وکړي کچیرته شدید تبه ولیدې تبه لپاره به ورته لازمه توصیه وکړي او دی وړاندې تلو نه به مخنیوي وشي خدای نه خواسته مثلا ماشوم بستر کېدو ته سبب دی کی بل اخر ماشوم باید بستر شي په شفخانه کې خو خبره چې باید ډاکټر ته لاړ شي مشوره وکړي بیا که به ډاکټر ته نه مونږ کلینیکونه لري په اطرافونو کې په ولایتو کې اضافه له 3000 نه وزارت صحت عامه کلینیکونه ټولو کې رایگان مفت تداوی ده اغلته دی وروري مشوره دی واخلي نو ډیر بهتره لاره هم دغه ده چې باید
ډاکټر سره مشوره وشي
او د تغذی په اړه باندې توجه ورته وشي
ځینې کسان په کورونو کې په خپل سر دربل نه پیلي دا څونه خطرناک کیدلی سي مثلا ماشوم ته دی یو حیوان پوستکی وراغوندي یا په خوا کې ځینې خواړه ورکړي چې هغه ډیر زیات ګرمي
وګورئ زمنګ د پروګرام په وړاندې باندې د ټول صحت پروګرام په وړاندې بل خصوص د واکسین په وړاندې باندې دغه رواجونه منفی ذهنیتونه د واکسین په اړه باندې یا ډاکټر ته نه تاګ یا مشوره نه کول په خپل سر تداوی دا ټول د دې سبب کیږي چې موږ ماشوم سره نه تنه کومک هم کړی ولی د ماشوم حالات هم د خرابوالي خواته بوزو خدای نه خواسته ماشوم د شفخانه د بستر کېدو بل اخر د مړینې خواته بوزو دا غه کارونه دي چې اصلا باید دا کار دوی ونه کی مینده دا کارونه کی بهتره خبره ده چې د ډاکټرانو د سی کارمندانو مشوره واخیستل شي او په خپل سر باندې تداوی هیڅ وخت کی ونه کی تقریبا په پروګرام ډیر لاس واکسینه فعلاً لرو دا هغه شی دی چې بیخي ثابت شوی دی د کوچنیانو د مړینې نه د کوچنیانو د مایوب کېدلو نه د کوچنیانو د مریضېدلو نه مخنیوی کوي باید واکسین ورکړي بیا د شیرې په اړه باندې موږ یو برنامه پروګرام کړی چې د اول د سپتمبر نه تر لسم د سپتمبر پورې د ټول مملکت په سطحه باندې یو کمپاین ده د شیرې ټیمونه راځي د دوی کورونو خواته راځي مساجدو ته راځي مکاتبو ته راځي خپل کوچنیان چې 9 میاشتو نه تر 10 کالو پورې عمر لري باید واکسینې کړي دا د دې مسؤلیت ده که غواړي سالمه ټولنه ولري باید سالم اولادونه ولري
ډېر زیاتمننه
ژوندی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر کریم لانیزي خبرې د ماشومانو د سرخکان د ناروغي پاک لو اوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په کارنام کاری جوړیږي تربیه هي چاري
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا تاسو د تیر وطن ورسته بخنه غواړئ
کله چې زه خور سلام د خپل چا سره یا خپل کور کې سره جنجال وکم چې ملامت حتمان به سر چانه بخنه غواړم
ولی ځینی کسان له تیر وطن ورسته بخنه نه غواړي
کوم عزم چې موږ لرو یاد موږ کوم غرور چې دی هغه ته توان رسیدي هغه موږ نه سو کمزوري کولای نو په دې خاطر به بخښنه غواړم
او د اسلام له نظره د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري
د عفو او د خنی ارزښت حسن په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظمشان قران کې فرمایي
خو ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته در رسیدو تر ټولو اسانه او خلاره ده موږ په دې دلیل چې چا کنزلې یو او یا زموږ په اړه بدی خبرې کړې دي او یا یې زیان را رسول ده ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي ګیلی او مانی ورته کوو خو په پایله کې زیان موږ ته رسی لسیهي زیان نیولې ان تر شخصیتی زیان پورې ټول لري کته سې څو خفا او یا کنزلی وی باید ژر تر ژره د غادت پریک دی ژوند تر دې ډیر لړند دی بخنه وکړي هیر کړي او بخنه وغواړي یوازې بخنه کول شي چې زهنی ارامتیا در په برخه کړي د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کول ته ځانګړې کړي ده د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده خو زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم
خبرونه
خواږه اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څوک خفه یا هم سابه وکړي، سمدستي بخښنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخښنه مني او خبره حل کیږي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کیږي. ځینې خو بخښنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي، او یا که بخښنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کیږي. ځینې وخت بیا له بخښنې ناوړه ګټه هم پورته کیږي او د سهوې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخښنې ته ځانګړی ځای ورکول شوی دی، او دا هم ویل شوي دي هغه خوند چې په بخښنه کې دی په غچ کې نشته. باید تجربه وکړئ تر څو دا خوند درک کړئ، او همداراز مثبته انرژي یوازې د بخښنې غوښتو او د بخښنې په وسیله موندلی شو. د کابل د کارته چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاري وایي چې بخښنه د انسان عزت لوړوي، او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخښنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپل اکثریت وخت د غصې زیاتېږي سړی یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپله ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والله د دې خفګان خو شي نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې ورور وبخه، بیا به بیچاره هغه ډېر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی ده او مونږ نه بخښنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډېر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخښنه غوښتل ځان ته بېعزتي بولي، او که هر څومره سهوه هم کوي بخښنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتلی چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخښنه غواړي که نه. نوموړی به یې راته ووایي.
یا نه غواړم، ځکه چې موږ پښتانه یو، او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار ترسره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي، او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیو چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نسو کمزوري کولی، نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. که ملامت هم وي خو وروسته بیا په زړه کې بخښنه غواړو، خو مخامخ د دې څخه نه غواړو. بس موږ ته باندې کګونو ویل چې هر کار کوي په مړانه سره کوي، یا کوي اعظم ارادې سره کوي، د چا څه بښنه مه غواړي، هر ځای باید تاسو سرزوري کوي.
د بښنې غوښتلو تر څنګ بښنه کول هم لوی جرأت غواړي. انسان باید دا جرأت هم ولري. هغه کسان چې بښنه کوي د لوی زړه خاوندان وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي.
زه به مثال درکم. زما یو وراره محصل دی د کمپیوټر ساینس په ننګرهار کې. هغه فرصت یې راغی کور ته، بس موټر وو، موټر چې وو بس کور کې بس خو کوشش پلان کې موټر وو. مونږ ډېر په تشویش او ډېر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاته مې ته راورسو. سیاته سیاته مې ته چې رالو، بس هغه مطلب هغه شخصي شپخانې ته ول شو. خو ډېر بد حال په مونږ باندې پاغه دا کې حالات به څنګه. خو بیا زخمي و، پخې هم زخمي و، مخ سر یې هم دغه شو. ډیر جو بشو بیا خلک رال جرګیا وکړه. مطلب ویل چې ما مطلب د مونږ ته بخښنه وکړي. بس بیا ما خپل مشران ټول ته ویل چې دا کار چي دی، اوس دا مشران راغلي دي، باید چې وي بخوسي څم نه کیږي. بیا هغه دوایي پټۍ مټۍ د دې پیسې مېسې مونږ ته وړاندې کړې. مونږ ته وانه سمو چې زاده زمونږ راره خدای بچکلې دا زمونږ لپاره، مونږ د الله رضا لپاره تاسو بخښلی است.
دا چې له چا څخه بخښنه وغوښتل شي او آیا له بخښنې هم ناوړه ګټه پورته کیږي، د لوګر ولایت اوسیدونکی شیرزای بیرته وایي.
مخکې دې نه چاره بخښنه وغواړم چې مونږ دا شخص باید تشخیص کو چې دغه شخص مزه بخښنه ته نه غواړم، د ازما بخښنه قبلوي، او کوم ساعت کې چې موږ بخښنه ته نه غواړو ازما بخښنه قبل نه کې دلته موږ ځانم بد ښکاري، او پاینده کې موږ داسره نه کو چې نور اشخاص نه چې بخښنه غواړو. او بل چې بخښنه غواړو مونږ د هدش نه چې هر وخت موږ شخړه وکړو ځا په بخښنه سره هغه حل کیږي. نه بعد موږ په ټوله کې بیت دې ته زړه نه کو چې موږ جنجال کو جنگ کو، یا کوم وخت چې په صحوان پېښ شي بیا په دې وخت کې بخښنه وکړل موږ زمرا خاصن باید کم خفانه بیا بخنه ده تنو غار.
کورنۍ د هر موضوع در واجبولو لپاره مهم بنسټ بلل کیږي، او همدا کورنۍ ده چې د ټولنې په سلامتیا کې رول لري. دا چې څنګه د بخنې غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې رواج شي، د کابل ولایت اوسیدونکي لیمه همکاري راته په اړه وایي.
کله چې غواړي دا د بخنې غوښتلو فرهنګ ترویج کړي، نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي. او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي، د ورونو مابین کې، د خویندو مابین کې، د مور پلار مابین کې، وي نو دوی باید هر څوک چې ملامت او خپل ملامتي ومني او بخنه وغواړي کله یا مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي او کله چې غوسه سړه شي نو راشي خپل ماشوم نه کار څومره واړه هم وي بخنه وغواړي نو دا هغوی باندې ذهنیت باندې ډېر تاثیر لري او کولی شي دا همداسې عادت ونیسي دا ډېر ښه مثبت تاثیر لري او آینده کې ورته مهم وي او دوی همداسې تربیه اخلي
ځینې وخت خو په بخنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخنه ترسره کیږي د کابل ولایت اوسیدونکی حاجي ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېرې سوي دي ډېر مونږ کې جنګونه سوي دي هغه سوي بیا په سول ال سوي دي ډېر اخلاق سپینګیری مونږ کې کینی ملایان سپینګیری تر ملامت یې هغه یو تبل تب صبر ولې هغه ور ولې ټول په سول ال کې دي سجرګي دي افغاني ټول په سول ال کې دي قتل کې ما اکثره خلک ور دي بخنه غواړي ور دي پسونه ور ولې نه نه واته ور دي مونږ نه نه واته ورته وای ډېر غټ غټ دښمنه څه دښمنه دي ټول په جرګو په غبان کې دي قوم خو دا دې موضوع ته کې زړه جرګو کې يم 4 ساعت چې دا غنن مو جرګه دا هغه معاملہ وسره عالم کلا ورځو سپینګیری به شل نه پر ورځي معاملہ بال کې مړای سبو بخانه باندې خلاصې
ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړنو شمیر لکېږي د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوړي دي چې په ګډه یوو
نو می شاید بخنه اف خو بهترین عمل ده بیخ بیخی سنت عمل ده
عبدالمالک مونږ د کاپیسا اوسیدونکو یم د لسې ول سوالې نه دا ډیر ښه عمل ده د بر ورته وایي زموږ علامت ما بخنه وخت لاغه باید وبښینو
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت اوسیدین کین فیرن کارتناو کې اوس بخنه غوښتل ډیر ښه عمل ده په بخنه سره کوای سو لوی لوی مشکلات لوی ستونزې هواری کو
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی له دینی عالم او د کابل دولتي شورا له غړي مولوی عطاولا فیضانی سره مرکه کړې ده او په فایل کې د بخنه د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې ستاسو پام ورته راړو
د عفو او د بخنې ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او د قران کریم د آیاتو پرانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو د صحابه کرامو د خلفای راشدین او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخنې ارزښت دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ته په عفو باندې عمل وکړه نرمی او تیریدنه کار واخله او هغه کسان چې نه پوهان دي لغو سره منخله
اونه سب ګټي سری البته ک په اسلامي ګټو راشو د عفو د بخشش
دی ګټي خو یو دادی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي الله پاک وایي چې د ما صفات یو عفو او بخشش ده څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفته کوي نو په ورځ قیامت به زه هم د تعفو او بخشش کوم او د لغناوړ کړونه لغونه ورتیریږم او بل ګټه هم د سمح کې ما په آیت کې ول صف من عفا واصلح فاجره علی الله څوک چې عفو او گذشت کوي د الله پاک ثواب ورکوي اجر کوي هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه د موږ هغه له درک نه او له حساب نه ډیر پورته ده
مناسب ځین کسان سره موږ مرکه وکړو چې ول دوی عفو نه کوي بخشش نه کوي بیا خپل خبره کوي ول چې دلته ما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې هغه که عفو بخشش کوم هغه کس بیا په وار وار د خطا کوي او بیا برازیره نه بخنه غواړي چې دا خبر تکراری دغه عمل څنګه راست تاسو په نظر او د اسلام نظر
البته موږ په ټولنه کې چې ځوان کوو نو داسې کسان موږ سره ست چې بعض خلک د اسلامي احکامونه به خبره پاتې شوی دي او دوی هغه ګټي او هغه خوبایګان چې په اسلام کې دي لیغونه به خبره دي دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت کوکم زه په ټولنه کې د سې بی غیرته یا بزدله یا کمزړه معرفي سم دوی خطا پوسوي دي ځکه چې عفو د برلاسي په وخت کې د ذلت په معنا نه ده بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نه ده.
مولوی صاحب، یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان ور سره خفوي، څومره ورځ باید د خفوي او د څومره ورځ نه بعد باید دغه بخنه او د پخلاینه سره وکړي؟
که چیرې دغه دوه لور مسلمانان وي او د الله پاک په احکام باندې پابند او ټینګ خلګ وي، نو زړه د ډیر نرم نه کله کله زوريږي. تر درې ورځو زیات د حق نه لري چې خپل مسلمان ورور نه د پزړه کې خفګان وساتي. که چاله درې ورځو نه زیات خفګان پزړه کې وساته، نو د نیک اعمال به داسې له منځه ځي لکه د منی په موسم کې چې د ونې پاڼې تویږي. او دا حدیث ده، الحب فی الله والبغض فی الله، دا حدیث ده. الله پاک لپاره دی څوک چې سره محبت کوي او د الله په خاطر دی له چا سره څوک کینه وساتي.
مولای صاحب، یو رسیب خنه مداس مترک چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروی یعنی فضایل مدیر زیاتول رازو دنیوي فضایل ته تورنه د څه ګټې دي؟
دا خفقان لمن جوړي او هغه فاصله لمن جوړي، وحدت او یووالي په ټولنه کې راولي. خصوصا په کورنۍ کې نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنځي کې هغه به هغه کس وي چې اول عفو او بخشش غواړي. او فارسي کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است. مردان تنه د امانن چې نران به گذشت کې خزي بنه کوي. مردان د امانن بغیرتي خو بغیرت خلک، نو دا بغیرت خلک هم پورونه کې پیدا کیږي، هم په خوند کې پیدا کیږي. وحدت او یووالي زیاتیږي، اتفاق زیاتیږي، کینه او قدرت د نخواله به ټول ان شاء الله لري کیږي.
د ازادي رادیو د کور کلی درنو مینوالو، په دې هیله چې خپل ګناهګار مبخلی وي او د خپل تیروتنې بخنه مغوختی وي، د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی